د دغه جنایت لامل هغه خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خو انسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمند مبارزه هغه وخت کیدای شي چې عوامل وپیژندل شي، عوامل خنثی شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شوي دي، ولې متاسفانه د عواملو د خنثی کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه
د ایجنسی تیریو د پیښو زیاتوالی په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دا خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو پاک خدای یو هیبت یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه د دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورتو د رفع کېدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت حق له منځه وړي او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپاري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناءً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي. دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه یې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ دوکومنت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو. آزادي رادیو 1226 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواږی است. احمد زئی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی، ولې هغه تدابیر چې له بنیاد په دې وتوانیږي چې د موږ دولتي اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وتوانیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکړي. متاسفانه په دې باندې توانېدلی چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوي. دا خپل جرم معلول ده. هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل چه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړون کې ته زمينه مسایل چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون سرغړونه وکړي. د قانون واکمنۍ نشته، دولتي واکمنۍ نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره، یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسؤل کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزې، یعنی ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصفر کړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په ښځینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصفر کړی او سنګینه جزا چې حبس دوام ده، چې د 15 کالونو ته تر 40 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړ. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره، که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کېږي چې د افغانستان جزا قانون په 1355 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. در حال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفي اغیزې، چې هم د رواني لحاظ هم د جسماني لحاظ قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي د منې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنې د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي، باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاحو په اختیار کې لري چې دغه سلاحو په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټوله کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دیسته چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجرې دیری یا ملمزای له ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه هیوادو کې مختلف ټولنې ملي دي، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې ملمه پالنه په هیڅ هیواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی، هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسیدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډېر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی. کله پکې شخړې خلاصوو او کله پکې خنداوې کوو، هو کله فضا د منګي او ربا په زړه وړونکو نغمو راښکلې کوو، او کله پکې د زړونو غوټې سپړو.
بیا د خوب زړونو ټکور دی په حجره کې، دا خوب زړونو ټکور دی په حجره کې، دا سه کرم تن ټکور دی په حجره کې، دا سه کرم ت
نننې خبرونه مو د حجرې فرهنګي سیاسي او ټولنیز ارزښت ځانګړي کړي. راځي وګمې رشید ته وښو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمځای، میلمکور، دیره، بیټک او پیوش میر نور نمونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوی وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډیره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنا کوټه ده. په جمعتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډېرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل. داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناست وو، بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي:
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي، فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنا چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره کار وړل کېږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بېلابېلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو په دې اساس باندې حجره ډېر لرغونی تاریخ لري. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور تر څنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو لپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یو سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه، هغه علنن فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا دی چې د کوکران او د منجای جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم وو په کندهار کې هغه ووژو او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېره ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کېږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیز او مذهبي پرېکړې هم کېږي. بیا هم سرڅېړونکی محمد شریف زدران:
د جلې د غوښتلو لپاره رویباران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي، معمولا قانون داسې دی چې ښځې او سپینګیري ټول یو ځای راځي، ښځو کور ته داخلیږي ولی سپینګیري په حجره کې کښېني او په حجره کې بیا د جلۍ په باب خپله غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې دپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په فیصله دغه جلۍ چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلانکي ځوان ته که راکی او لمک سره دوستی وکی. دی واده په باب تصمیم هم په اجرا کې نیول کیږي. حتی د کور مشران په اجرا کې لخزو نه جالا اقتصادي مسایل، مشکلات او سونزه حتی په اجرا کې جالا برچی کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخت سړی حق دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نور الله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمیر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دینی ارزښت هم راته غږېدلی:
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غلرو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا دیره په نور ملتونو کې به هم شاید وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یو کفازی لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي، خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود ده چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 200 هېواد لیدلی دي. په دو درو است هوا ده که مختلف ټولنی ملي دي مختلف فرهنګونه او ملتونه خو ما د افغانستان غونډه مل مپالنه په هیڅ هوا د کېونه کتله په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی عليه الصلاه والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د مل مل لپاره درلوده پیغمبر عليه السلام وای لا يؤمن احدكم حتى يكرم ضيفه هغه سړی مؤمن مسلمان کېدل نه سي ترڅو سي خپل ملمته خه پالنه ونه کوي خپل ملمه سره خه مل مپالنه ونه کوي
کله ناکله حجره د سور او ساس پرنګینیو کې ډوبېږي ځوانان راټولېږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکي پاړه وایي
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډېږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي هغه کسان چې مثلا د چا رباب زوي د چا ستار زوی د چا منګیز زوی اته بازي خلک داسې دي چې هغه سره د پښتنیزو لنډیو یو کافی زیرمه موجوده وي موږ ټول په تاسې حجره کې سره راغونډیږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه نوي کړی شپې تیروي دا چې د ماشوم پر روزنه کې د حجرې رول څه دی بیا هم سلیمان خپل وخت غو کیګو
هغه تاسو کې په نور نړۍ کې مګو تاسو وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او د 15 شپږو کالو ترسيږي یا دغه نه کم عمر کې بیا وي لیږي چې وړکتون تلاړ شي خو لیکن زموږ پښتانه لمړنۍ قدم لمړنۍ د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ترازی په حجره کې ناشته ولاړه کوي او د ژوند هغه تور طریقې یا د ژوند پرمختګ لپاره یا د ژوند تیرولو لپاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپل مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي شجرې ډېرې مهمې دي نو دغه شجرې چې کومې دي د حجرې پورې تړاو لري ځکه کدل ته مشران کینی او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپل ځوانانو ته وایي چې تاسو فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخر هدا پورې چې د دوی آبا او اجداد هغه پورې ورته رسېږي
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېده کې د حجرې رول راغندګني او وای
کچېری موږ تاسو فکر وکړو بیا په ځانګړي توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي نو همدغه حجرې دي چې له یو څخه بل ته له بل څخه بل ته له یو نه یوې سینې ته انتقالېږي په حجره کې له بل نه بلې سینې ته انتقالېږي او دغه د تاسو ګوري چې په سوونه کاله وشو چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندې دي زالزر شو رستم پالوان شو کیکیابس شو یما شو امدغین علاوه سهاک شو دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی
حجرې دری کومه سنتیاوی رامنځته کړي د خارون او کلیو حجرې څه توپیرونه لري د پښتني با د علوم اکاډمي غړی څیړنپو نجیب الله اریوبی راته جواب کړي
د دې ځل سولت ولا غ بیگانه وی خځینه شي کول خپل کاروبار او کمپیوټر کې به کول شي ارشه په سمته ورته برابر کی او ارتیاوی پرشي اطرافی بیٹی کنو خواهد تاول دمر اصری نوی توشک و پرده و داشین کلری اترانگون هم سر ورط نوی مگر کابل که بیانو بیٹی کنو دیخپل کورنم اگر بیٹی که منظم سعی جوده وی یا وطنی قالنی وی یا خارجی قالنی ورچ پرچوی خپل کوتو نشی ورکی او سیغن بیٹی که منظم جوده وی
خغلی آریوبی وای چې د پخوا په برتله اوس په کلیو او باندو کې د حجرې مجلسونه د نامنې لامله رقم شوې دي
خو غوړیدونکو د حجرې په مجلسونو کې نوې ټکنالوژي اغیز خیندلې خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناسي رقم رنګ کړي هغه جنگ دی د امن د راتګ په هیله نه نه خبرونه پای ته رسو زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چېرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده